السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن جمعه د سمبولې یا وګي څور لسمه او د سپتمبر پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او دغه راز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنوونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 29 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګ ته ویلي چې ورکو شو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایی اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلارې تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنځشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان وو ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبری اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشتو ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالره زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالتونو کې د 5.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوې او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړې چې لومړی هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ زیاد سمبولې په 14 به پایلو به ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرسته کوونکی سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مو غږولی. د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړې.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید روسیې د تیلو پیر ودروي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسونکي سازمان وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 90% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنه لري او دا مهال شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونې زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 50% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلې، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسېدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نوټه پیان شوې دي. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست 1 د ریختر په کچه د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنجشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل لیکس پاڼه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیکت په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نورو سیدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسیدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه څلور خراب شوی دی، بارم خیمې والې دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولي دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 رامنځته شوې. مرکزي د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و، ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفات او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زوروره زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایي الحمد الله فطرت د پنځمه پورس په خپل ایکسپرن لیکلی دا هغه زیاته کړی چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړ توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی ازادي راډیو ته وویل
معلومات کم پاتیشونی چی دی چی آقا جسدون راویست لیشی و خواب تا اسپار لیشی و داغوی تسلی موشی.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 14 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچا 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 1 شنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روان دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ د دغه زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټول کړی دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوی مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې اړوند نورو مسلو د سوداګری خونې د مدیر پلاوی له مشر ازرخ حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر د امریکا کړی ده.
نړۍ د ناورین په پرتل ډېر لږ ده د مرستو شمول شوې دي. د بیملي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستو زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي او تک او درمان جنرال کوزی ویته مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
او بخښه له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالی میرویس عزیزي او تک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیون افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن الکوزی 10 میلیون ډالر ویچې زه ورکړم.
بله مهربانی.
ملل متحد ویان ویل چې موږ 100 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر او تاسو پیش دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا اغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلسي 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
او خدای مسن کاسلري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانيسي، په خپل کې کرایه په باندې راځي نور شې. په پارس د یو هیواد په کچه چې یو شهر سلو میلیارد نفوس لري، سلویش سره دلار آیا دا خود یه پیشی ندیو
دا دیر کمی دی دیک شک نسته
یا وادی سوداگر دون پیشی ورکلی دی.
آفیزی سب یو اٹکل کولی سی مثلا دا نریوال سکوم مرستی که بی فرزن یو هیواد 1 میلیون دالر کومک کهی چمرا فیصدی ممکن دا دوی لگشتونه سی؟
دوی مستقشن آغانسان سر مرسته نکهی دا پیشی چولی یا بې سلیم صورت ورکې یا سرمیش نو نیو سرمیشته یا یوګانتی ورکې چې دا شي دا پیسې ورسو یو کمیشن او قزما خلک
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پېتیر شي تر څو پورې زلزله زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کورنل ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او هلته کار پیل کول خدا ډیر تور غوړي ډیر خلک ځوښت سوشل ته کرن او نور وسایت ته ورسي کریټر ورسي تر سوشل خلک د خاورې لاندې خيو ورسي. ما متر اوسه پوری به نړیوال مرسته نه رسیدلې، یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې دی روی بیرقونه په کې ځولون دی دا غنم مو شه ارته ولر اخر کله ته خو باید په خدو دی خوړی دلته خو په خزینه لري نو شنه لري کورنه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ سره دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ترسیدلې. مرسته په یو تکه کې یو څه دوا یو څه خیمه دا شان دی د دې کور ودانې چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لوی ده دا وړي وړي یو تیار یو تکا پنس دوا او درمل شاید نه کړو اتحادیا دی دوا جوړوم چې د مزار شریف تقریبا دوا درې کنټینر دوا ورکړ اوس مرکز سره لګیا چې د دې شتابه واخلو
ازرخ شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په توند ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحدې چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنجشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستو رسونو لامل شوی دی. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحه ډیره لرې وه، مونږ تقریبا تر څلور نیم ساعته پنځه ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه ډېر یو بد حال شوی و. بیا مونږ هغه راپورونه ورکول، بعد مونږ پورته کړو چلته خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبې د اګست یو دېرشمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او ځلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري و. کوم هلي دي او کو نړیوال دي ساهو ته ځان رسولې د غزګيني هغه ریښتینې ځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې دغه تل دغه شانتا یو ستر نورین دي یو لوی ترجی را منست شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره د ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبرې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک پر راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې د رسنیو ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبري پوښښ له امله د خبريالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبريالان او رسنیز کارکوونکي بېدندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په لسمه په خپل راپور کې ویلي وه، افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمه یې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګار شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په وروستیو کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوه ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یوړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو تو میاستو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11 یو زرو شپک سو دو دیرس کورنۍ چې ټول چال 9000 یو سلو شپک دیرس کسان کیږي د تورخم